افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې د آزادۍ رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد د علي محمود په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو مهم پیښو او د غراس د نړۍ د مهمو مسلو په اړه رپورټونه او مطالب درته لرو، خو په سر کې معصوم میوند د افغانستان د دې محل مهم خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر کرزی په سعودي عربستان کې خپل سفر پای ته رسولی او د دغه هیواد له پاچا سره یو ځای جرمني ته تللی. راپور نوای په کاپیسا ولایت کې د فرانسوي ځواکونو پر موټرو د مې چاودنه شوی او په بهرنۍ خبرونه کې واوري د پاکستان پولیس وایي چې لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیول. د پاکستان پولیس وایي چې لږ تر لږه 15 مشکوک کسان د هغې چاودنې په تور نیول دي چې درې امریکایي عسکر او د ښوونځي په لسکونو زده کوونکي پکې وژل شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی په سعودي عربستان کې خپل سفر پای ته ورساوه او د دغه هیواد له پاچا شاه عبد الله سره یو ځای نن جرمني ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې دوی به یو ځای د جرمني په مونیخ ښار کې په یو نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی او ویان احمد یاس یمک ازادي رادیو سره په خبرو کې سعودي عربستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر ګټور وباله او ویل د دغه هیواد پاچا د افغان جمهور رئیس حامد کرزی هغه رسمي غوښتنه هم منلې ده چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو سره په خبرو کې ملاتړ په خبرو اترو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د مونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې هم چې سبا پیلېږي په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه خبرې وشي. راپور نوای په کاپیسا ولایت کې د فرانسوي ځواکونو پر یو موټر د مین چاودنه شوی. عین شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه نن غرمه د کاپیسا په مربوطې د سنگبریدا په سیمه کې هغه وخت وشوه چې د فرانسوي ځواکونو د موټرو کاروان له سیمې تیرې دي. د کاپیسا د امنیت امیر ډګروال وهاب کوهستاني هم دا چاودنه تایید کړې، خو د مرګ ژوبلې په اړه بې خبري شولې. د چاودنې مسؤلیت د حزب اسلامي ډلې پر غاړه اخیستی. د زبیر صدیقي چې ځان د دغې ډلې ویان بولي له یو نامعلوم ځای څخه تلیفون په کرش ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې دوی لس فرانسوي عسکر وژلي. د چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې پرون د پوځي عملیاتو په پایله کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي دغه پوځي عملیات دغه ولایت په نادالي ولسوالۍ کې سوي چې پکې د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي. خو د وسلوال طالبان ویان قاري یوسف احمدي ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د دوی یو ملګری او درې ملکیان وژل شوي او دوی 15 بهرنیان وژلي. چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د پنچر ولایت چارواکي وایي چې د نشي توکو 2 تنه قاچاقړونکي له 2 کیلوګرام نشي توکو سره نیول شوی. د پنچر ولایت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر سمونیار ګلستان عاصم نن ازادي راډیو ته وویل دغه 2 تنه د بغلان ولایت د اندرابولس والي اوسیدونکي دي چې غوښتلې د دغه ولایت له لارې څخه 2 کیلوګرام تاریا کابل ته یوسي او امنیتي ځواکونه ونیول. د چارواکو په خبره چې پنچر یو له هغو ولایتونو څخه دي چې د کوکنارو کښت پکې کم دی او د نشي توکو قاچاقونکي هم لږ لیدل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.3 افغانۍ او 5.5 پوله، یو یورو 5.5 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 4.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومنه 5.5 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 5.8 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سمویز او نړیوال خبرونه له فرشتې جلال زی صبر دیسي.
رپورټونه وایي پاکستانی مقاماتو لږ تر لږه 15 مشکوک کسان له هغې چاودنې سره د ارتباط په تور نیولي چې درې امریکایي عسکر او د ښوونځي زده کوونکي په خښه کې ووژل شول. چاودنه د چهارشنبې په ورځ د کوز دیر په سیمه کې سوې وه چې لسهاوو ملکي کسان هم پکښې کې زخمیان شول. ول د اسوسییټډ پرس اژانس د یو پاکستانی پولیس په حواله لیکي چې مشکوک کسان یې په سیمه کې د تلاشۍ په ترڅ کې نیولي. د حملې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلې دی. په پاکستان کې د بې ثباتۍ پاوچ کې د اول وار دی چې امریکایي عسکر وژل شوی دی. د پاکستان حکومت وایي د امریکا د یوې محکمې پر هغه حکم ناراحته دي چې یو پاکستانی میرمن یې په افغانستان کې د امریکایانو د وژنې پر هڅه مجرمه وپېژندله. میرمن عافیه صدیقي پرون د نیویارک یوې محکمې په افغانستان کې پر امریکایانو د ډزو په خاطر مجرمه وپېژندله. په امریکا کې د پاکستان سفارت د نیویارک محکمې د حکم د دوی له انتظاره لري بللی خوشنۍ څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت په دغې دوسیې کې د میرمن صدیقي لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو او حقوقي امکاناتو څخه کار واخیست. په عین حال کې د افیا صدیقی مدافع وکیل د محکمې دغه حکم بې اساسه او په وخت څخه د مخکې قضاوت ولاړه بللې ده او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. ولیش کلنی افیا صدیقی د 2003 میلادي کال په جولای کې د افغانستان په غزنی کې د تحقیق پر مهال هغه وخت د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پر مامورینو او پوځي کارکوونکو ډزې کړې وې چې له یوه امریکایي سرتیري ټوپک اخیستی و. په پیښه کې امریکایانو ته هیڅ زیان نه و رسیدلی، خو افیا صدیقی په ډزو کې زخمي سوی وه. د امریکا حکومت هغه له القاعده سره په تړاو تورنه کړې ده. افیا صدیقی وایي بې ګناه ده او اسرایل یې د دغه حکم تر شا په لاس لرلو تورن کړی دي. میرمن صدیقی د عمر قید له سزا سره مخامخ ده. د هایټي صدر اعظم وایي چې چارواکي اوس په دې باور دي چې د تیرې میاشتې د زورزورې زلزلې له امله به څه باندې 200,000 کسان په دغه هیواد کې وژل شوي وي. د هایټي د صدر اعظم له قوله خبري رسنیو خبر ورکړی چې د جنوري د 12مې په زلزله کې 300,000 کسان زخمیان شوي چې 4,000 یې د سختو زخمونو له امله د بدن اندامونه له لاسه ورکړي او مایوبه شوي دي. د هغه په وینا دغه زلزلې 2,500 کورونه وران کړي دي. په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د امریکا خوانه ولسمشر بیل کلینتن د هیواد ته د نړیوالو بشري مرستو د هماهنګ کولو د چارو د مشر په توګه ټاکلی دی. کلینتن چې تمه ده د هایټي له بیارغونې سره د نړیوالو مرستندویانو د کنفرانس کوربتوب به ورلغاړي وي. خبریالان ته ویلي دي هیله من دی چې د هایټي له مشرتابه او ملګرو ملتونو سره د دغه بېوزله هیواد د بیا آبادولو لپاره کار وکړي چې هغه په یو پرمختللي فعال دولت بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ایران د جمهور رئیس هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي و هغه درې امریکایان چې په ایران کې په توقیف کې دي او په جاسوسۍ په تور نیول سوي دي کېدای سي له هغو ایرانیانو سره تبادله سي چې د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. کلینتن وویل دغه امریکایان او نور هغه چې د ایران په زندانونو کې ساتل کیږي د بشري اساساتو په بنا باید سمدستي آزاد کړای سي. هغه وویل د ایران په زندانونو کې د دوی ساتل کېدل کوم اساس نه لري. کلینتن دغه راز د احمدی نژاد دا خبره هم رد کړې چې ویلي و د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د ایران او امریکا ترمنځ خبري روانې دي. ایرانی چارواکو دغه درې تن امریکایان د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول. دوی هغه مهال ونیول شول چې د دوی په وینا د عراق د کردستان له سرحد څخه د ایران خاورې ته ننوتي وو. او د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو یې پر ایران ژغ وکړ چې د هغې موافقې د منلو لپاره دې رسمن خپله ژمنه وړاندې کړي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی او له مخې ایران ته د خپلې ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د اتمي موادو د سون د اتمي مواد دو مرسته کیږي. د امریکا، بریتانیا، جرمنی چارواکو له ایران څخه غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي له ادارې سره تماس ونیسي او د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د وړمې ورځې هغه څرګندونې تایید کړي چې ویلي وو ایران د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د موافقې له مخې دې ته تیار دی چې خپل یورانیوم د غني کېدو لپاره بهر ته واستوي. په همدې حال کې فرانسه هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شوې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د نویو سختو بندیزونو د وضع کولو لپاره هلې ځلې کوي. دا خبر
دو بجې او 9 دقیقې دي. د ناتو د اتوشتو غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیه په استنبول ښار کې جرګه شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړي. دغه راز اوري چې سلګونه پولیس له روزنې او مسلکي درسونو وروسته په قندهار کې فارغ شول او په دندو ګمارل شوي دي. په ننګرهار کې دولت ته د یو شمېر وسلوالو مخالفانو د وختو په اړه هم درته ریپورت لرو. په لندن کې له افغان ښځو سره مرسته کوونکي ډلې وایي چې په هغه هیواد کې د ښځو د ناوړه روغتیايي حالت له امله اندېښنې لري. دا موضوع هم په یو مطلب کې اوري. د امریکا متحده ایالاتو د هوایي چلن ادارې د افغانستان د ترانسپورت له وزارت سره د رادار د پرمختللې دستګاه مرسته وکړې ده او په کابل هوایي ډګر کې دغه دستګاه نصب یا لګېدلې ده. دغه راز اوري چې په کندوز کې خلک شکایت لري چې د ډبلیو ایف پی یا د خوراک د نړیوال غذایي پروګرام له خوا سره مرسته شوي بسکټ د وخت تیر شوی دی او اوس د دوی په ګټه نه دی بلکې دوی ته تاوان رسوي. د پاکستان د قبیلی سیمو د روسیو امنیتي پیښو حال درکو او دغه راز په کابل کې د ډالر په وړاندې د افغانیو د بی په اړه مرکه هم درته لرو. د ناتو د اتو شتغړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیې په استنبول ښار کې جرګه شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړې. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف افغانستان ته تازه 40,000 اضافي سرتیري لیږي، خو په داسې حال کې چې غواړي د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، د دغو ځواکونو د روزنې لپاره کافي روزونکي نه لري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن وایي نور په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا نه لري، خو د تړون له غړو هیوادونو غواړي چې روزین کی ولیگی چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونه وروسی. د ناتو چارواکي اوس د نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هغه وخت په خپل خو درېدای شي او د خپل هیواد د دفاع جوګه کېدای شي چې امنیتي چارې ور وسپارل شي او په دې هیواد کې مشت بهرني ځواکونه خپل هیوادونو ته ستانه شي. د ناتو عمومي منشي ویل چې د په نظر په افغانستان کې د پولیسو شمیر کم دی او لا هم د روزونکو سلو ټیمونو ته اړتیا ده. راسموسن ویل په راتلونکو څو کلونو کې به موږ تر دې زیات روزونکو ته اړتیا ولرو. د همدارز ویل چې د استنبول په غونډه کې په دې برخه کې نوې وړاندیزونه هم وشي. ټاکل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو شمیر دوه برابر زیات شي څو د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د ناتو چارواکي وایي چې دوی له 2000 تر 2400 نور روزونکو ته په اوس وخت کې اړتیا لري. بل ورته په قندهار کې سلګونه پولیس له مسلکي روزنې وروسته فارغ شوي دي. لسمې دواخان مینبال پر رپورټ لري.
د کندهار د جنوب لویدیځ حوزې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د 348 پولیسو د فارغېدو په مراسمو کې د دې روزنیز مرکز مشر نصرالله ظریفي وویل چې دغو پولیسو ته د دوو میاشتو مسلکي زده کړو تر څنګ لیک لوست هم ښودل شوی دی. ظریفي وایي چې دوی اوس کولای سي قانون پلی او د جرایمو په وړاندې غوڅه مبارزه وکړي.
دغه محصلین اته هفتې دوه میاشتو دلته اڅه چې تاسو فکر کوئ زده کړي، تر ټولو مخته قلم او د قلم سره آشنایی او د قلم سره انډیوالی. زه به تاسو ته د ټولو هڅو بریاو په څنګ کې یو لوړه بریا او لوړه هڅه چې هغه د قلم بریا ده، هغه بریا ده چې نن په افغانستان کې د ده د نشتونه څخه جنگ روان دی. که قلم مسلط سو نو به جنگ د منځه ولاړ سي، چې نن توپک مسلط دی جنگ روان. په لوړ آواز وایم چې ستا ټول بچان ما درته سي واده موزه کړي دي، لیکل نوشتل او حتی اوس یې په انګلیسي سیام شروع کړی ده. درسته وړونو کتابچې لري کلمونه ښکاره کوي خپل کتابونه.
فارغ سو پولیسو وویل چې د دوو میاشتو په اوږدو کې ډېر داسې څه زده کړه چې وړاندې تر دې نه پرې پوهېدل.
عبدالملک دریم ساترمن عبدالملک سمانو دوه میاشتې موږ ترلینګ وو دی کې مو سلان داختې زکې مثال دا مو زده کړې د مسلمان سره او غریب سره دی او شخصي سړی سره ښه اخلاق وکړو باید بد وضعیت ونه کړو ښه اخلاق.
دلته تقریبا دوه میاشتې موږ ته ټریننګ راکول چې موږ په دې کې ډېر ښه مهارتونه لاسته راوړل د پولیسو د چوکاټ په باره کې او موږ کولی شو چې د دې څوزو قانون په صحیح توګه باندې تطبیق کړو او هغه خلک چې د قانون څخه خلاف کارونه کوي هغه د قانون منګول ته وسپارو په ډېر اسانۍ او په ډېر ښه مهارتو پر.
د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو شتون تر ټولو لویه ستونزه ګڼل کیږي. افغان دولت د نړیوالو ملګرو په مرسته هڅه کوي امنیتي ځواکونو ته مسلکي زده کړې ورکړي تر څو د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته د امنیت راوستلو جوګه سي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راپورونه وایي چې افغان او نړیوال ځواکونو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو په اړه په روانه خبرونه کې رپورت هم اوریدلی شي. په یو بل پرمختګ کې د سلوواکیا پارلمان له دې سره پرون موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه ډېر کړي او په روان میلادي کال کې به افغانستان ته 500 نور پوځیان واستوي. د امریکا پوځي چارواکو بیا ویلي چې په پام کې لري امریکایي ځواکونه له خپلو متحدینو د ناټو افغان ځواکونو سره یوځای د افغانستان په جنوبي نارامو سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. چارواکو ویلي چې دغو عملیاتو پیلېدو دقیقه نیټه نه ده پټاکه شوې، خو دومره یې ویلي دي چې دغه عملیات به ډېر ژر د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې ترسره شي. د دغو عملیاتو هدف په سیمه کې د طالبانو ځپل او د تریاکو د مرکزونو له منځه وړل په ګوته شوي دي. امریکایي قوماندانان ویلي چې په پام کې لري دغه ولسوالۍ د ژمي تر پایه د طالبانو له موجودیته پاکړي. دا به افغانستان ته د بارک اوباما لخوا د 1500 اضافي امریکایي سرتیرو له اعلان وروسته تر ټولو ستر عملیات و چې د امریکا په سمندري ځواکونه به هم پکې برخه ولري. له پوزي عملیاتو اخوا په افغانستان کې د سولې لپاره د فراه ولایت دولتي شورا غړو پیشنهاد کړی چې کولی شي له دولت سره په هغې طرحه کې مرسته وکړي چې غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. احمد شاه فطرت پړه رپورټ برابر کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه غواړي چې د دولت د مخالفینو سره خبرې وکړي، د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې دوی کولی شي په دې سوله کې پوره ونډه واخلي. د دوی په وینا لکه څنګه چې د ولایتي شورا وکیلان د خلکو استازي دي، نو د دولت مخالفین بل تر هر چا پر دوی باور او اعتماد لري. حاجي عبدالبصیر خیرخوا د فراه ولایت په ولایتي شورا کې د خلکو استازی په دې اکله داسې وایي
چې دغه پروسه چې د سولې پلان دولت دا په لاس کې نیولی او غواړي چې دا شورای ولایتی د خلکو نمائندگان دی، خلکو شورای ولایتی باندې اعتماد کړی او دوی ته رایه ورکړی ده. دا د یوازې شار نه دی، بلکې د مختلفو ولسوالیو د مختلفو قومونو د مختلفو په اصطلاح د مذهبونو په دې شورای ولایتی کې د هر قوم د هر مذهب د هر ولسوالی خلک ګډون لري. نو شورای ولایتی نقش د سولې پروسی کې زما خپل د نظر ډیر دی.
نوموړی زیاتوي چې ولایتي شورا کولی شي خپل د موکلینو په مرسته د دولت د مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړي،
او د شورا ولایتي کولی شي چې خپل د موکلینو د طریقه او حق سپینږي متنفذین چې په کالجاتو کې دي، چې پر دوی اعتماد کړي، دوی ته رای ورکړي ده. دا مخالفین چې دي هم د دغه کالجاتو دي، د هر ولایت یا د ولسوالۍ د سمتو څخه دي. دوی کولی شي دغه سپینږرو دغه متنفذینو خپل د موکلینو ترکسخه داغه پروسه مختویسی او د دوی سره خبرې وکړي، د مخالفینو سره، او دوی ته د دولت پلان یا پیشنهاد یا طرح چې دوی پلاس کې لري دا او سره شریک کی، او کولای شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې دوی هغه مخالفین دغه پروسه دوی ومني.
د شاغل خیرخوا په وینا هر سوله په خلاینه یو ضمان غواړي، او ولایتي شورا کولای شي چې در هغه شاه ضمانت وکړي چې د سولې د لړۍ سره یو ځای کیږي.
هر سوله یا هر ناسته په مثال یو زامن غواړي شورا ولایتي باندې هغه مخالفین زما د فکر سره دوی حساب کوي، شورا ولایتي ضمانت فکر کوم تر نورو هغه مخالفین ومني. د دوی د سبا د مخالفین د سبا د آیندې لپاره، د دوی د نقش لپاره، د دوی د پروسې لپاره چې پیلن دولت دوی ته وړاندې کوي، فکر کوم چې تر هر چا دوی پر شورا ولایتي باندې هغه مخالفین اضافه حساب کولای شي.
د سیاسي کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د سولې او ملي پخلاین تر ټولو ګټمنه لار چاره دغه ده چې د قومي مشرانو او د خلکو د استادو لخوا دغه پروسه پر مخ یوړل شي. د دوی په وینا که څه هم د سولې ټینګښت کمیسیون په دې لاره کې د څو کالو راهیسې ځینې کارونه کړي دي، خو هغه څه چې باید کړي وای نه دي ترسره کړي، او د سولې او ملي پخلاینې په دې نوي پړاو کې باید د خلکو استادو او قومي مشرانو ته ډیره برخه ورکړل شي.
www.azadiradio.com
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په سعودي عربستان کې خپل رسمي سفر پای ته رسولی، او دغه هیواد له پاچا عبدالله بن عبدالعزیز سره یو ځای نن جرمني ته تللی. ټاکل شوی چې دوی به یو ځای په المان کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون ولري. د جمهور رئیس حامد کرزی وینا احمد یاسی احمد ویل چې حامد کرزی د سعودي عربستان له پاچا غوښتي چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې خپل رول لا هم پیاوړی کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې چارواکي وایي سعودي عربستان ته جمهور رئیس حامد کرزی یو ګټور سفر درلود، او په ترڅ کې د دغه هیواد پاچا شاه عبدالله د افغان جمهور رئیس هغه رسمي غوښتنه ومنله چې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم رول ادا کړي. افغان دولت له پخوانه په دې تمه دی چې د یو مهم اسلامي هیواد د مشر په توګه د سعودي عربستان پاچا شاه عبدالله به وکولای شي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. د جمهور رئیس یو ویاند احمد یاسی احمد هیروی د پنجشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل حامد کرزی له شاه عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په ګډون په بیلابیلو مسایلو ګټورې خبرې وکړې. دوی وایي د اړیکو د ټینګولو لړۍ له افغانستان سره د سعودي مرستې، همداراز په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د سعودي عربستان مرسته او نورو مسایلو باندې خبرې وشوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په دې کتنه کې د سعودي پاچانه په رسمي توګه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو او له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو کې مرسته او همکاري وکړي، چې د سعودي عربستان پاچا هم دا مسله ومنله. سیامک وویل سعودي عربستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر تود هرکلی وشو، او د سعودي پاچا ورته د ملک عبدالعزیز تر ټولو لوړ دولتي میډال هم ورکړ. سیامک په دې اړه جزئیات ورنکړل شي. د سعودي عربستان پاچا په افغانستان کې د سولې په لار کې د څرنګ مرستې ژمنه کړې. تر دې پخوا دغه هیواد د کابینې یو غړي ویلي و چې سعودي عربستان په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې مرستې ته چمتو دی، خو یو شرط یې دای ښیو چې وسلوال طالبان به له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې په ډاګه شلوي. دا هغه شر دی چې ځینې لویدیز مشران هم له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې پرې ټینګار کوي. خو یو شمېر کتونکي له القاعده شبکې سره چې د وسلوالو طالبانو د کلونو راهیسې ملګرې ده، د اړیکو پرې کول یو ستونزمن شرط بولي. دوی وایي د روغې جوړې په خبرو کې هغه وخت پرمختګ راتلی شي چې دواړه لوري پرته له قاعده او شرطه دغه بهیر ته ور ودانګي.
د احمد زبیر شمن پر رپورٹ کې مو وردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د سعودي له پاچا سره لکدنې ورسته له نوموړي سره یو ځای نن په جرمني کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې ګډون کوي. دغه غونډه او د افغانستان په اړه دغه غونډه د پریکړو پیشنهادونو په اړه د ازادي راډیو راتلونکو خبرونو کې تازه معلومات اوریدل شي. په لندن کې له افغان ښځو سره مرسته کوونکې ډلې وایي چې په هغه هیواد کې د ښځو د ناوړه روغتیايي حالت له امله اندېښمن دي. د افغانستان ښځو ماشومانو ته د مرستو په نامه یوه ټولنه وایي چې د روغتیايي اسانتیاو د نشوالي له کبله د ښځو د مړینې کچه د ملکي خلکو له هغې شمېرې ډېره ده چې په بمونو او جګړو کې وژل کېږي. تېره اونۍ د لندن له کانفرانس څخه سملاسي وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن یو خبري کانفرانس د وینا پر مهال د افغان مېرمنو پر ناوړه حالت اندېښنه وښوده. د آکسفام په نامه د یو خیریه ټولنې د څېړنې له مخې په هر 28 دقیقو کې یو مېرمن په افغانستان کې د امیندواري له امله ژوند له لاسه ورکوي. حنان حبیب زی له لندن پی ریپورت لري.
د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د مرستو په نامه یو نادولتي ټولنه وایي د نړیوالو مرستو سره سره د افغانستان په کلیو او لرې پرتو سیمو کې د مېرمنو په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ورزلا اشرف د دغې ټولنې بنسټ ایښودن کده
زمون تلفات د ماینو تلفات که مقایسه وشي هغه کسان چې د بمونو او د ځانمرګي بریدونو د وجه نه یا د نظامی عملیاتو د وجه نه د منځ د داغې ټول تعداد نه د هغه میندو مړینې زیات دی چې د زیږولو په دوران کې دوی مړه کېږي د منځ ځي. نو دا یو ډېر جدي پیام دی زموږ حکومت ته او بین المللي ټولنې ته چې دغه مشکل ته ډېر جدي توجه وکړي.
لږ ورځې کېږي چې اغلې ورزلا لندن ته راغلې ده. نوموړي وایي چې خپلې پلټنې د ښځو لپاره له نړیوالو ټولنو سره شریکې کړي دي او هیله لري چې نړیواله ټولنه به د دغو ستونزو په اواري کې له افغان مېرمنو سره مرستې وکړي. دا هغه اندېښنه ده چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن هم د لندن له کانفرانس څخه لږ وروسته د یوې خبري ناستې له لارې څرګنده کړه. د لندن د کانفرانس د هوکړې له مخې له طالبانو سره د پخلاینې هڅو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې مېرمنې باید په دې بهیر کې ښکیل وي. نوموړي وایي مېرمنې باید د دې بهیر د لارې په هر ګام کې ښکیل وي. د همدې لپاره زه د ښځو د عمل پر کړنلاره کار کوم. په دې کې د نورو نوښتونو تر څنګ د ښځو امنیت په شخصي او ملي سکتور کې د ښځو مشرتوب، عدلي، ښوونیزو او روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د ښځو وړتیا چې د اقتصادي چارو د سنبالولو جوګه شي، په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې. ورزلا اشرف وایي اغلی کلنټن دغه خبرې د دې لپاره کړې دي چې له طالبانو سره د پخلاینې په بهیر کې د ښځو ونډه هیره نه شي.
دن کانفرانس اصلي موضوع او اساسي موضوع او مهمه موضوع هغه د طالبانو د شاملولو په حکومت کې وو. نو هغې لپاره دی مجبوره وو چې حداقل یو ځواب خو به ورکړي چې سبا ورځ د خو کسانو چې دوی ته یې وټې ورکړې په نه رای ورکړې په امریکا کې دینه پوښتنه کوي چې ته خو یوه ښځه وي او ته څنګه دې ته همداسې اوکې دی وکړو هېڅ شی دی ونه ویل. مګر همد بل خونه که وګورې د دې هدف دا و چې هغه شرط د امریکا د خونه کې دي. زما په عقیده د یو افغان په توګه دا موږ ته یو مهم خبره دی مګر اساسي خبره نه ده. اساسي خبره زه فکر کوم هغه دی چې زموږ خپل حکومت دغه وعده موږ ته راکړي.
راپورونه وایي چې په افغانستان کې هر کال 25,000 میندې د میندواری یا زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. څو میاشتې وړاندې د آکسفام نړیوالې ټولنې افغانستان د ماشوم د زیږیدنې لپاره د نړۍ تر ګردو ناوړه ځای وباله او د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د افغان مېرمنو پر حالت اندېښنه وښودله. د څله پاسه درې لسیزو راهیسې جګړې وچکالۍ لوګې او ملکي بې ثباتۍ افغانستان ننګولی دی او د ژوند هر اړخ ته یې زیانونه اړولي دي. دا هغه څه دي چې یوه روغه سوله ییزه او قوي ټولنه یې له منځه وړې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 چپه په ډیر صفا ډول اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي چلند ادارې د افغانستان د ترانسپورت له وزارت سره د رادار دی او پرمختللي دستګاه مرسته وکړه. دا دستګاه د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر لخوا د ترانسپورت سرپرست وزیر ته وسپارل شوه. مسؤولانو ویل دا دستګاه به نړیوالو معیارونو برابره او ارزښت یې شاوخوا لسو میلیونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د ترانسپورت د وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د دې رادار نصبول د افغانستان د هوایي چلند کارکونکو ته دا زمینه برابروي چې د ډاډبنو پروازونو لپاره ډیره فضا کنټرول کړي. د رادار نوې دستګاه د چهارشنبه په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا د هوایي چلند د ادارې استازي او په کابل کې د امریکا سفیر جنرال ایکن بیری د ترانسپورت سرپرست وزیر ته وسپارله. جنرال ایکن بیری وویل دا دستګاه د دې توان لري چې د افغانستان د تیارو ملي او نړیوال پروازونه په اسانۍ سره کنټرول کړي. د وویل
With this new radar system here at the Kabul airport, you're going to be able to see
دا رادار چې د کابل په هوایي ډګر کې ناس شو کولای شي چې تر 130 کیلومتر فضا کنټرول او لالوتک سره اړیکی وساتي. دا د زګاد افغانستان په اقتصادي پراختیا کې هم مهم رول لوبوي.
مسؤلینو وویل د دې رادار ارزښت لس میلیونو امریکایي ډالرو ته رسیږي او د ترانسپورت له وزارت سره د امریکا د متحده ایالاتو د شپږ میلیونو ډالرو د ژمنې شوې مرستې یوه برخه ده. د افغانستان د ترانسپورت د وزارت سرپرست محمد الله بتاش وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو په نورو مرستو به د هیواد یو شمیر نور هوایي ډګرونه ورغوي او په پرمختللو تخنیکي وسایلو به مجهز کړي. ده وویل
میدان های هوایی میمنه، فیض آباد و چغچران به ارزش 6 میلیون دلار به اسفالت و کانکریت
غواړو چې په راتلونکي کې د میمنه، فیض آباد او چغچران هوایی ډګرونه د 6 میلیون ډالرو په لګښت پاخه او کانکریټ کړو. همدارنګه پام کړه چې د کابل، لشکرګاه، کندهار او ترینکوټ د هوایی ډګرونو روزنیز مرکزونه هم پراخ کړو.
ویل کیږي چې د افغانستان د ولایتونو هوایی ډګرونه مناسب رنوي، مسلکي پرسونل او لازم تخنیکی وسایل نه لري. د ترانسپورت وزارت لسو کالو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې د کابل او ولایتونو هوایی ډګرونه د مرستندویو هیوادونو په مالی او تخنیکی مرستو د دې وړ کړي چې کورني او بهرني پروازونه ډاډمن شي.
و امریدل چې د کابل په هوایی ډګر کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي چلند ادارې لخوا مرسته شوې د رادار نوې دستګاه نصب شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د صافي هوایي شرکت نوي تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې به د دې شرکت پروازونه یو شمېر هیوادونو ته چې امریکا هم پکې شامل ده پراخ شي. زکیه غیاسی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې له اوږدو کلو جګړو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغاني الوتکې د امریکا متحده ایالاتونو ته مستقیمې الوتنې پیلوي. د صافي خصوصي هوایي شرکت چارواکي وایي چې له یونایټیډ ایرویز کمپنۍ سره د شوي یو نوي تړون له مخې امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د دوی د الوتکو د الوتنې لپاره لازم امکانات په واک کې ورکړل شوي. د صافي هوایي شرکت یو تن مسؤول فرید نظري د دې تړون او د هغې له مخې دوی ته د ترلاسه شوي اسانتیاو په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
د دغو مرستو په ترڅ کې به هغو مسافرو ته چې له افغانستان څخه د نړۍ بېلابېلو ځایونو ته سفر کوي او یا له نړۍ څخه افغانستان ته راځي یو شمېر اسانتیاوې برابرې شي. که مسافر د انټرلاین له ټکټونو څخه کار واخلي نو ورته ارزانه پرېوځي او مسافر کولی شي چې دغه ډول ټکټونه له ټولو ټراول ایجنسیانو څخه کډنړی په هر ګوټ کې ویتر لاسه کړی.
د صافي خصوصي هوایي شرکت لا دی وړاندې د جرمني فرانکفورت او یو شمېر عربي هیوادونو ته الوتنې کړې دي. د یادوند چې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي شرکتونو خپل الوتنې جرمني او یو شمېر آسیایي هیوادونو ته زیاتې کړې دي. اوس مهال په افغانستان کې د اریانا افغان هوایي دولتي شرکت سربیره درې خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي. یو شمېر افغان او بهرني مسافرین چې بلابلو هیوادونو ته تګ راتګ کوي په بهرنۍ الوتنو کې زیاتوالی باندې باندې خوخی سرګندوی
بسیار یک سہولت از به تمام مردم افغانستان که بسیار جنجال داشتن که میرفتن از
جهت دا افغانستان ټول خلکو ته یو سہولت دی تر دې مخ کې به چې افغانان دوبی تتل نو هلته به ورته ډیره ترانزیت ستونزې وي او هغه هیواد ته چې به یې غوښتل ورسی کې څو ځای توقف پای کاوه او دا چې د سفر شرکت ته ابتکار کړي دا ډیر یو ښه ابتکار دی ځکه کله چې مسافر یو ځای ته ځي نو تبان چې کار بلری او تبی دچی وڑی با پلک وخت ورسی
بسیار خوب کار است کار بسیار نیک شده
سربیره پرده چې داریان افغان هوای شرکت او یوشمیر نور هوای شرکتونه بلا بلا هوادون ته الوتن لري خو یوشمیر اروپایی هوادونو ته د معیار د ټیټوالي پر سبب د الوتن اجازه نه ورکړل شوی او لای هم نمونه په تور لیست کړي داریان افغان هوای شرکت مسولین ویلی دوی هڅه کوي ورو ورو له دې لیست خراب وځي او د نړۍ بلا بلا هوادون ته خپل الوتنې پیل کړي
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورې دونی مې بجې شوې فرشته جلال زیرا سره په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډی زوروي
جمهور رئیس حامد کرزی د عربستان له پاچا سره یو ځای جرمني ته ولاړ او هلته بعد افغانستان په ارتباط په یو کانفرنس کې برخه واخلي رپورټونه وايي په کاپیسا کې د فرانسوي ځواکونو پر موټرو ماین چاودیدلې د هلمند ولایت چارواکي وايي چې دغه ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه ډیر وسلوال طالبان وژل شوي دي پاکستانی مخامات وویلی لشتلجه 15 مشکوک کسان په دیر کې له هغه چاودنې سره د ارتباط په تور نیولې چې درې امریکایي عسکر او د شونځي کنچ مرز دکونکي په کښې کې ووژل شول د پاکستان حکومت وایي د امریکا د یوې محکمې پر هغې حکم ناراحت سوی چې یوه پاکستاني میرمن عافیه صدیقي په افغانستان کې د امریکایانو د وژنې پر هڅو مجرمه پیژندلې او د هیټي صدراعظم وایي چې چارواکي اوس په دې باور دي چې د تېرې میاشتې د زورورې زلزلې له امله به په دغه هیواد کې تقریبا 200,000 کسان وژل شوي وي
دا ازادي راډیو دا د پاکستان د قبایلی سیمو د روسي او امنیتی پیښو ریپورت هم درته لرو خو لاغې نه مخکې د افغانستان پر ریپورتونو ته دوام ورکو په کندوز کې خلک وایي چې د نړۍ د خوراکي موادو د سازمان یا ډبلیو ایف پی لخوا ورته د ویشل شو بسکټو موده ختمه شوې ده نور محمد صحیمی په ریپورت لري
د کندوز ولایت له دشتارچی ولسوالۍ څخه حاجي عبدالحفیظ چهارشنبه له غرمې مخکې له ازادۍ راډیو سره په تلیفوني تماس کې شکایت وکړ چې د ډبلیو ایف پی لخوا د مرسته شویو یوه زیاته اندازه بسکټ چې څه موده مخکې د ارچي ولسوالۍ د ښوونځیو د شاګردانو لپاره رالیږدېدلی وو دا مهال د ارچي د ولسوال په اجازه بیرته بارېږي او د کندوز مرکز ته انتقالیږي دوویل دا بسکټ خو د ارچي ولسوالۍ د ماشومانو سره مرسته ده نو آیا چې بیرته لیږدېدنه یو جرم نه دی دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولسوالۍ کې جنګ دی دربدري ده او فقر دی ولې دغه مواد دلی نه ویشل کیږي د څه لپاره دغه مواد ارچي ولسوالۍ ته راغلي وو چې بیرته وړل کیږي ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې اړه اړوند ولسوال خبر دی که نه داسې وویل اوکې موږ د ولسوال سره په تماس کې شو هغه وویل په دې اړه کندوز والي ده ته امر کړی دی چې دغه بسکټ د کندوز مرکز ته انتقال شي د دغو بسکټو خبره مو د کندوز والي مرستیال الحمدالله دانشي سره هم شریکه کړې ده ده په داسې حال کې چې د دغو بسکټو د انتقال موضوع تایید کړه ویې ویل چې په دې اړه د ارچي ولسوال ته د ده لخوا لارښوونه شوې ده چې دغه بسکټ انتقال نه شي ځکه دا د ارچي ولسوالۍ د ماشومانو برخه ده او باید چې هغوی ته وویشل شي خو ښاغلي دانشي له دې خبرې بې خبري وښوده چې د دغو بسکټو تاریخ تیر شوی دی دا به وروسته څرګنده شي چې د دغو بسکټو برخلیک چیرې درومي
و امریدل چې په کندوز ولایت کې خلک وایي چې د نړۍ د خوراکي موادو د سازمان یا ډبلیو ایف پی لخوا ورته ویشل شوی بسکټ موده ختمه شوې ده بلورته د لشکرګاه اوسیدونکي د افغان پوځ د بې احتیاطه موټروانۍ له امله سخت په اندېښنه کې دي د همدې بې احتیاطۍ له امله د خلکو په وینا ماشومان او د پاخه عمر خلک له ډېر خطرونو سره مخامخ کیږي الیاس دایی او په دې اړه تفصیل
د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د افغان وسلوال پوځ د بې احتیاطه موټروانۍ له امله سخت په اندېښنه کې دي
د لشکرګاه د وړو کې ښار ډېری اوسېدونکي وروسته تر هغه د پولیسو له لورې د موټرونو د ناسم چلاو په خاطر پوزې ته راغلل چې په تیرو دریو ورځو کې یوه زده کوونکې سخته ټپي سوه او یو بل د پاخه عمر سپین ږیری هم د ملي اردو له لورې په موټر ووهل سو او سا یې ورکړه. د لشکرګاه ښار د نجونو د لیسې مدیره اغلې جمیله نیازی د خپل زده کوونکي په ټپي کېدو سخته خواشینې ده. وایي په ښار کې د پولیسو د موټرونو زیاتوالی د دوی زده کوونکو ته ستونزې راپیدا کړې دي.
ډېره ټینګه خوښ سوې ده چې د دې د یو بغلو سر خوښ دی. اوس هم د دې د پزې د خولې څخه وینې جریان لري. په ایمرجنسي شفخانې ته دوه وارې بېولې ده. پرون بستر و تر څلورو بجو پورې بیا یې خارج کړې ده. بیا د شپې په کور کې ډېره سخته په تکلیف سوې ده. تقریبا نظر نفر شاګردان لرو چې په دې کې ماشومان هم ډېر دي. دوی د ډېرو لیرو ځایو څخه هم دوی راځي. بیا پر دې سړکانو باندې د موټرانو ډېر بیروبار یې خصوصا د پولیسي موټرانو بیروبار بیخي ډېر یې. د دوی زموږ یوازنی خواهش دا دی چې دوی داسې کوم وظیفه پر دې سړکانو نه لري. دوی د خپل موټران په یو داسې خالي سړک باندې دوی تګ و راتګ کوي چې دوی خپل وظیفې ته دوی هم په اسانه ولاړ شي او څوک هم خوږ نه کړي.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د نامنیو په خاطر د ملکي کسانو د موټرونو د بیروبار تر څنګ امنیتي کسان هم ډلې ډلې موټرونه ګرځوي او کله ناکله د غفلت له امله د ملکي کسانو سره ټکر کوي او مرګ ژوبله ورته اړوي. د هلمند د ترافیک مدیر سمنوال عبدالرحمن هم دا ومنله چې په ښار کې د اکثریت ترافیکي پیښو مسؤلین امنیتي کسان دي. د ویل پروان کال کې شپږ څلوېښت ترافیکي پیښې رامنځته سوي دي چې پنځلس یې د امنیتي کسانو د ناسمې موټروانۍ له امله رامنځته سوي دي او نږدې پنځلس ولسي وګړي یې وژلي دي.
موږ تقریبا د هلمند په ولایت یعنې د لشکرګاه په ښار کې شپږ څلوېښت درنې ترافیکي حادثې لرو چې د هغه جملې څخه نه حادثې زموږ د ملي پولیسو او ملي اردو د وسایطو د خوا څخه چې هغه موټروانان یې د موټروانانو د بې احتیاطۍ له کبله منځته راغلي دي. بلې و د ملي اردو او ملي پولیسو ډرایوران تقریبا اکثره یې لیسنسونه نه لري نه پیښي. موږ د دغه څخه لرو د رینجر موټرانو لرو. خلک ډېر د ملي پولیسو او د ملي اردو د وسایطو څخه ډېر خپه دي.
د ترافیکو مدیر وویل کچېرې پولیس اردو او بهرني سرتیر د ښار په داسې سیمو کې تګ او راتګ وکړي چې ملکي کسان ورسره په تکلیف نه سي نه یوازې به د یو شمېر امنیتي ستونزو مخه ونیول سي بلکې د خلکو د هر راز شکایت نه به یې ځان ژغورلی وي. پته نه سي چې دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې ځای اوسېدونکي د پولیسو او اردو د ناسم چلند سره ټکوي بلکې څو ځله وړاندې هم ملکي کسان د پولیسو او اردو د موټرونو د ټکر سره د مرګ تر پولې رسېدلي دي.
د پاکستان پوز وای چې په باجوړ قبیلې سیمه کې د وسلوالو سخدري پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی سرچینې وای چې د پاکستان د طالبانو غورځنګ د خپل ځان لپاره د سرپرست مشر د ټاکلو لپاره جرګه شوې دي. رپورټونو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د پاکستان د طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بیپیلوټ الوتکو په راکټي حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان د وروستیو امنیتي پیښو حال د نجیب عامر په رپورټ کې.
په باجوړ کې د پاکستان د فوز د عملیاتو قومندان ډګروال رانا منور وایي په تیرو څو ورځو کې دوی د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې د شیردل په نامه عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې تر اوسه شپېته مخالف وسلوال وژل شوي دي. رانا منور چې د پنجشنبې په ورځ په باجوړ کې خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې په دې جنگ کې د دوی دوه سرتیري هم وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. په باجوړ کې د پاکستان فوز څو ورځې وړاندې د عملیات پیل کړي چې ویل کېږي مثبتې پایلې مخته غلی او د مخالف وسلوالو دوه مهمې سیمې سیوی او ډمډوله د پاکستان د فوز لاسو ته ورغلی دي. په سیمه کې د پاکستان د فوز جنگي قومندان رانا منور وای د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو سنگارونه او پسمسو کې دننه د پټېدو ځایونه هم د پاکستان د فوز د سرتیرو لخوا تباه کړی شوی دي. د سوات جنوبي وزیرستان او خیبر درې نه پس باجوړ څلورمه سیمه ده چې د پاکستان فوز پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. بل پلو د پاکستان د فوز د خبر تیا اداره آی ایس پی آر په یو اعلامیه کې ویلي چې د کوز دیر په شاهي کوټه سیمه کې په شوي پرونی چاودنه کې درې بهرانیان هم وژل شوي دي. په دې حمله کې اته کسان وژل شوي او یو سلو دیش نور ژوبل شوي وو. د پاکستان په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې وژل شوي درې بهرانیان امریکایي اتباع دي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼه نیوز لیکي په اسلام آباد کې باوري ډیپلوماټیکو سرچینو دوی ته ویلي وژل شوي درې امریکایان د هغو سلو ځانګړو امریکایي ځواکونو څخه وو چې په دې وروستیو کې په پا پاکستان کې موظف شوی سو د پاکستان سرحدي ځواکونو ته د ترهګرو پر ضد د چریکي جنگونو روزنه ورکړي. راپورونه وایي دغو امریکایي سرتیرو د دیر په میدان سیمه کې په یو فوزي کیمپ کې د پاکستان فوزي سرتیرو ته ټریننګ ورکولو. د دوی څلورم ملګری په ژوبل حالت کې د اسلام آباد الشفا روغتون ته د درملنې لپاره تیره ورځ رسول شوی و. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتګ نه پس دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا سرتیری مړه یا ژوبل کیږي. د پاکستان د طالبانو د غورځنګ ویان اعظم طارق رسنیو ته ویلي چې تیره ورځ په دیر ولسوالۍ کې دا چاودنه د دوی ملګرو کړې وه. په عین حال کې نتایج شوي راپورونه وایي چې د پاکستان د طالبانو غورځنګ خپل نوی سرپرست مشر ټاکلی دی. دا کس نور جمال نومیږي چې په ملا طوفان باندې مشهور دی او د قبایلي سیمې او رګزو سره تړاو لري. په سیمه کې زموږ سرچینې وایي د نوي سرپرست مشر د ټاکلو په اړه د اورګزو د ماموزو په ارغونج مدرسه کې د طالبانو د شورا یوه غونډه وشوه چې ورکې د ملا طوفان په ټاکلو رضامندي ښکاره کړه شوه. نور جمال یا ملا طوفان په سیمه کې د خپلې سغدریزۍ لپاره شهرت لري. د پاکستان ټلویزیونونو تېره ورځ یو داسې ویډیوي کلپ خپور کړ چې ورکې نوموړی ولسي خلکو ته د درو وهلو او د تشدد کولو په حال کې خودل کیږي. دا راپورونه هغو شکونو ته اشاره کوي چې کېدای شي د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوی وي. د پاکستان د امنیتي چارو کارپوهانو مخکې وړاندوینه کوله چې که حکیم الله مسعود مړ شوی وي نو کېدای شي پر ځای به مفتي ولی الرحمن، قاری حسین او یا هم مولوي فقیر محمد نوی مشر وټاکل شي. دا څرګنده نه ده چې ولې طالبانو د یادو شویو درې واړو قوماندانانو په ځای یو نوی کس ملا طوفان د طالبانو مشرۍ ته غوره کړی. ځینې راپورونه وایي کېدای شي دا نور درې واړه هم د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوي وي. نجیب عامر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
خان عبدالغفر خان چې پښتنو د باچا خان لقب ورکړی په هند کې د عدم خشونت د مخکښ مهاتما ګاندي له نږدې ملګرو څخه و، خو هغې تاریخي دورې او هغې سیمې چې باچا خان ورسره تړلې و له بده مرغه ده ته دا موقع ورنه کړه چې د ګاندي او نورو نامتو شخصیتونو په څیر د هم نړیوالو ته ور وپېژندل شي. د باچا خان ګڼ پلویان په دې عقیده دي چې پښتانه به ټول عمر د باچا خان پوروړي وي، ځکه داسې شخصیتونه خدای په څو پیړیو کې یو ځل یو قوم ته ور په برخه کوي. خو د دوی په وینا پښتنو د خپل دې مشر درناوی هسې چې لازم و ونه کړ. تیری سی میک لوهان کاناډایي فلم جوړونکی دی چې د پاچا خان د ژوند، عقیدې او مبارزې په اړه یو فلم جوړ کړی. د فلم د منځني ختیځ د فلم په فستیوال کې چې نږدې درې میاشتې مخکې په دوبۍ کې جوړ شوی و د مستندو فلمونو لومړۍ جایزه هم وګټله. میرمن میک لوهان د خپل فلم او د خپل فلم د اتل پاچا خان په اړه له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړې دي. د دې د څرګندونو په اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د پښتنو فقید مشر پاچا خان ګاندي ته ډیر نږدې و. ان تر دې چې ویل کېږي دواړو په ګډه د مطالعې له عینکو کار اخیست او له یو بل سره یې ټوکې کولې. خو د ګاندي خلاف د عدم تشدد د هڅو اتل پاچا خان له پښتنو هیر شو. اوس کاناډایي فلم جوړونکی تیری سی مکلوهن هیله منه ده چې د پاچا خان شخصیت او له برطانوي استعماره د ازادۍ په اخیستو کې د ده ونډه به په هغه فلم کې د سینما پر پرده وښیي چې نوم یې د سرحد ګاندي دی. د سولې لپاره د پاچا خان هڅې هم په افغانستان او پاکستان کې چې د خپل ژوند لویه برخه پکې تیره کړه او هم په لویدیځ کې چې د اسلامي نړۍ په اړه خاصې نظریې شته ځانګړی اهمیت لري. د همدې هڅو په پای کې دای په 1950 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته کاندید شو. خان عبدالغفر خان چې د قبایلو په یوه شتمنه کورنۍ کې زیږېدلی و د برطانیې په پوځ کې دنده پرېښوده څو د خدایي خدمتګارو هغه پوځ جوړ کړي چې سرتیرو یې د عدم خشونت لوړه کړې وه. میرمن مکلوهن وایي پاچا خان د بشریت د روح ستر مثال و او همدې خبرې زما پام د ده لوري ته واړاوه. تیری چې د پاچا خان ژوندلیک یوې ملګرې ورته سپارلی و له دې کیسې سره هومره مینه پیدا کړه چې خپل 40 کاله ژوند یې ورته وقف کړ او په دې اړه د تحقیقاتو لپاره یې پښتو، دری او اردو ژبې زده کړې. د د خدایي خدمتګارو د سولهیز نهضت په اړه چې سرې جامې به یې اغوستې څو دا پیغام ورکړي چې دوی د خپلو وینو بهولو ته چمتو دي خو نه د بل چا د وینو تویولو ته. ډېرې څېړنې وکړې د پاچا خان د خدایي خدمتګارو د نهضت غړي د برطانوي استعمار لخوا ووهل شول، په زندانونو کې واچول شول، له ګواښ سره مخامخ شول او حتی ځینو ته یې په نوي جوړ شوي پاکستان کې د ګزارې امکان نه و. خو دوی چې په عدم تشدد سره د بشر پالنې له لارې د خدای د خدمت قسم کړی و خپلې لوړې او پاچا خان ته وفادار پاتې شول. میرمن مکلوهان چې په کابل کې رویټر خبري اژانس سره خبرې کولې وویل زه ډېره نیکمرغه یم چې له دې کسانو سره مې په یوه مهمه دوره کې کتنې وکړې. دا وایي اوس ماته کله ناکله ایمیلونه راشي چې نن هغه او سبا بل یو مړ شو. د پاچا خان په اړه په دې فلم کې د پاچا خان له لور او زوی ژوندلیک لیکونکو د هند له ټاپو اکاډمیکو شخصیتونو سیاستمدارانو افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له پخواني ولسمشر پرویز مشرف او له ګڼ شمېر ژورنالیستانو سره خبرې شوې دي. د سرحد ګاندي تیر کال د منځني ختیځ د فلم په نړیوال فستیوال کې د تر ټولو ښه مستند فلم جایزه وګټله. پاچا خان په هغه قبایلی ټولنه پورې اړوند و چې په هر بیا د خپلو دودونو ساتنه میړانه بولي، خو د میړانه په یو نوې بڼه تعریف کړه. په فلم کې د هند چاپ ایژین ایج په نوم د ورځپاڼې مسؤول مدیر ایم جی اکبر وایي د یو پښتانه لپاره چې د جګړې په کلچر کې رالوی شوی وي د دې خبرې منل ډېر ګران دي چې کولای شي یوه لویه امپراتوري یوازې د خپلې عقیدې په بیان سره ماته کړي، او دا ورته ناممکنه ښکاري چې خپلو خلکو ته ووایي چې انسان کله چې جګړې ته لاس اچوي نو په حقیقت کې یو بې ارزښته شی ترې جوړ شي. پاچا خان په دې عقیده و چې میرمنې باید تعلیم وکړي او په ټولنه کې ونډه ولري، او ځکه د خپلې لور لوړې زده کړې وکړي او د خدای خدمتګارو د غورځنګ د ښځو څانګه یې جوړه کړه. د سرحد ګاندي د فلم جوړونکي وای پاچا خان کلیدلې وای چې د خپل سیمه اوس د تشدد او تنلارو فعالیتونو په اور کې سوځي نو سخت بخپه وای، خو میرمن مکلوهان وای چې همدا هغه مزای دی چې د پاچا خان کیسه د نن له پیښو سره تړي. تیری مکلوهان وای د سپتمبر د 11مې پیښه د دې باعث شوه چې د نړۍ په دې برخه کې خلک بیدار او هوښیار شي، او ورسره د عدم خشونت د پیغام رسولو ته اړتیا زیاته شوه. له هنده د پاکستان بیلتون د پاچا خان نفوذ کمزوری کړ، خو په خلکو کې د شهرت یې کم نشو کړای. پاچا خان د دین پر بنسټ د یو هیواد له جوړېدو سره مخالف و. دای په دې باور و چې د مختلفو دینونو پیروان کولای شي ګډ ژوند سره وکړي، او د هند تجزیه پر مهال د خونړیو پیښو په وخت کې د ده د عدم خشونت پوځ غیر مسلمانانو ته پناه ورکړه. خو هغو سیاسي مشرانو چې وروسته د پاکستان لیډران شول پر پاچا خان د ده د دریز له کبله اعتماد نه درلود، او حتی اوس هم د پاکستان ګڼ چارواکي د دې هیواد په تاریخ کې د پاچا خان د ونډې له وجې پر ده باور نه لري. دا بې اعتمادي د فلم په یوه برخه کې د پاکستان د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف له خولې راوځي. پاچا خان د خپل ژوند له هرو درې ورځو یوه ورځ په زندان کې تیره کړه، خو نه د برطانوي استعمار بلکې د اسلامي پاکستان په زندان کې. پاچا خان له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده، او ورو ورو له خلکو هېرېده. د خپل ډېر وخت په افغانستان کې تیراوه څو هلته خلک د جګړې پر ځای تعلیم ته وهڅوي. پاچا خان په 1988 کال کې په حق ورسید، او د دل خپل وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. په هغه وخت کې چې په افغانستان کې سختې جګړې روانې وې، د ده په جنازه کې د ګډون لپاره زرګونه کسان راټول شول او تورخم پرانیستی و څو د ده جنازه له سرحده واوړي. پاچا خان پر دې چې له سیاسي صحنې ایستل شوی و هیڅکله په غوسه نه شو. له ده څخه د ده د ژوند په وروستیو ورځو کې پوښتنه وشوه چې آیا په پاکستان کې د پرله پسې پوځي حکومتونو له واکمنۍ او په افغانستان کې له اوږدې جګړې وروسته دای داسې احساس نه کوي چې دا هر څه عبس او بې ګټې و. د خبریالې ته وکتل او ورو یې وویل زه دلته د یو تخم د کرلو لپاره راغلی وم. میرمن مکلوهان وایي سره له دومره دسیسو او سره له دې چې دای د خلکو له خاطرو ایستل شوی و، د دې وینا په وخت کې د پاچا خان په څیره کې هیڅ راز غوسه او خپګان نه ښکارېده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا هم د دې خبرونې ورسته مطلب. په افغانستان کې د ډالرو ارزښت د افغانیو په وړاندې ورځ په ورځ مخ په ټیټېدو دی. څو کاله د مخه به سل ډالره 5200 افغانۍ کېدې، خو نن سبا سل ډالره تر 4200 افغانیو کمیږي. دا چې د افغانیو ارزښت د ډالرو په وړاندې ولې دومره پورته شوی او په دې کې به څوک تاوان وکړي، په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد د افغانستان بانک له وین ایمل حاشور سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د بانک ویانت ښاغلی ملحا شور صاحب، په دې ورځو کې د ډالرو ارزښت په مسلسله توګه د افغانۍ په مقابل کې ټیټېږي، د دې علت څه دی؟ ایا د افغانستان بانک داسې غواړي او کنه نور څه عوامل لري؟
زه به دویم برخې نه شروع کوم. د افغانستان بانک په عمدی توګه د سیاست لري چې په بازار کې مداخله وکړي او په عمدی توګه د پیسو ارزښت اوچت کړي یا راټیټ کړي. دا بازار دی چې د پیسو ارزښت ټاکي، عرض او تقاضا د پیسو ارزښت ټاکي، او د افغانستان بانک په دې کې هیڅ کم لاس نه لري او هیڅ مداخله نه کوي. ول دا د ښکارندوی کوي چې تقاضا افغانۍ ته ډېره شوې او دا تقاضا لامل شوې چې د افغانۍ ارزښت اسعار په مقابل کې اوچته شي. یعنی لامیلونه بازار دی نه د افغانستان بانک.
مننه. داسې راپور نه هم شته چې د افغانستان بانک په مسلسله توګه هر اونۍ تر 500 میلیون ډالرو پورې بازار کې لاموي ترڅو چې د افغانۍ د ارزښت په ثابته توګه وټاکي. دا رښتیا ده که څنګه؟
دا نوې سیاست نه دی چې نوې سیاست چې موږ په دې یو میاشت کې پیل کړی او دا کم اغیزه ولري. دا سیاست تقریبا د 1300 هجري لمریز کال را په دې خوا کله چې موږ پولي ریفورم ترسره کړو، د هغه وخت نه موږ دا سیاست نیولی دی. د افغانستان بانک دا سیاست پلی کوي او په اونۍ کې 2 ځله دا لیلام ترسره کیږي او دا نن هم ادامه لري. اوس هم په اونۍ کې 2 ځله دا لیلام ترسره کیږي او زه فکر نه کوم چې دا کم خاص اثرات ولري. ولې دلیل دا دی چې موږ د پولیس سیاست له منظر نه باید راتلونکي هم په پام کې ونیسو. که چېرته موږ دا سیاست پلی نه کړو او یو ځله بیا افغانۍ مثلا ارزښت ورو ورو له لاسه ورکړي یا تقاضا ورته کمه شي او په مقابل کې اسعار کم شي او اسعار ته تقاضا ډېره شي د وارداتو لپاره، نو بیا امکان لري چې افغانۍ 50 ته جمپ وي. دې د خطر دا سیاست باید په منظمه توګه عملي شي تر څو چې افغانۍ تورمي حالت پیدا نه کړي، یعنی پولي انفلاسیون په بازار کې رامنځته نه شي.
بلو، تاسو ته معلومه ده چې کله چې د افغانۍ قیمت په مسلسله توګه مخ پر زیاتېدو سه قیمت لوړ سه په بازار کې په نرخونو کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی؟ یعنې پخوا به د $100 ورکړل 5200 افغانۍ به درکول، خو $100 ورکړي تا ته 640 افغانۍ درکوي، او په ځال کې چې په بازار کې هېڅ تغییر نه دی راغلی په نرخونو کې، یعنی فکر نه کوي چې دا به د خلکو په اقتصادي ژوند باندې ډېره ناوړه اغېزه ولري که د افغانۍ قیمت همدغسې نور هم لوړ لاړ سي؟
اجازه راکړه چې تاسو سره موافقت وکړم. تاسو د اوړو بیه یو میاشت مخکې پوښتنه وکړئ او نن د اوړو بیه تاسو پوښتنه وکړئ، نو تاسو به ګورئ چې قیمت ډېره دی. 150 روپۍ باندې بوجۍ اوړه دي اوس به، او یو میاشت مخکې تقریبا په 250 روپۍ باندې اوړه کېده.
تاسو به فکر کوئ چې دغه تفاوت چې راغلی ده دا مستقیمه د افغانۍ د ارزښت سره اړیکه لري که نه؟ هغه نور څه فکتورونه دي چې مثلا واردات زیات شوي دي یا افغانانو مثلا زیاته پانګونه په هغه ساحه کې کړې ده او رقابت منځ ته راغلی که څنګه؟
نه، دقیقا دا د افغانۍ ارزښت په دې ده چې هماغسې چې څنګه تاسو ویل، پخوا که $1 $50 کېده، که هغې مثلا بلفرض $1 په $1 په ترکمنستان کې پیرو، موږ مجبور شو تا ورته $50 ورکړو. اوس که $1 باندې مغ غاز هغه ته پیری موږ دلته و څوریخت افغانۍ ورکو، نو درې افغانۍ موږ ګټه کړې ده چې دا په حقیقت کې زموږ د هیوادوال په ګټه باندې یو سیاست دی.
تاسو دا پولیس سیاست غوړه کړې ده د افغانۍ لپاره دغه ارزښت وستاکل سوی ده. پر سیال کې چې افغانستان نه کوم دسي زیات پیوړی صادرات لري او نه کوم پیوړی اقتصادي وته لري، نو په دې حالت کې څومره ډاډه سي چې دغه د افغانۍ ارزښت په تل لپاره په دې حالت کې پاتې شي؟
خو د اقتصادي شخصونو په تاسف سره د شخصونو چې څوک نشي کولای چې زړه سر کار پر ډاډه چې دسکيږي، بخښ کله چې تاسو اقتصاد آزاد انتخاب کړي. دا ما څنګه چې تاسو ویل په اقتصاد کې وسلا ده نامرایي لاس ورته وای چې هغه لاس نه ښکاري چې هغه تقاضا او عرضه ده. تقاضا او عرضه قیمتونه په اقتصاد آزاد بازار کې جوړي، نو دا به ولیدل شي چې څومره تقاضا ده څومره عرضه ده. ولې بل شکه د افغانستان پولیس سیاست به پرې نږدې شي ډېر انفلاسیون رامنځته شي، د افغانۍ پولي انفلاسیون رامنځته شي. څه چې موږ په 8 کال کې بریالي شوي وو، که تاسو 8 کاله مخکې وګورئ موږ په بازار کې 10 میلیارد افغانۍ لرلې او نرخ د مبادلې هم همدغه شی و تقریبا. نن چې موږ 9.5 میلیارد افغانۍ لرو، نرخ د مبادلې هم نه ده چې دا یو پولي سیاست دی چې دا د افغانستان د اقتصادي وضع سره سم د توکو او د خدماتو د حجم سره سم باید پیسې په بازار کې. که د توکو د خدماتو د حجم څخه پیسې ډېر په بازار کې وي، انفلاسیون رامنځته کوي. دې خاطر ډاډمنتیا به یو څه ستونزمنه چې سړی وي. ولې؟ ځکه که بازار په همدې توګه ادامه پیدا کړي او افغانۍ د نور اثارو ځای ونیسي، موږ خوشبین یو چې دا به ادامه پیدا کړي. ولې د یادونو بس چې ډېر هم د افغانستان بانک د دې طرفدار نه دی چې حتما د افغانۍ ارزښت ډېر لوړي.
بله، تاسو د ارزو تقاضا او د پولیس سیاست خبر وکوله. مثلا کډرنی یو شمیر هیوادونه چې موږ تاسو او سړی راشنای یو، لکه جاپان، هغه ډیزا صادرات لري، ډیزات اموال ارزه کوي مارکیټ ته، یا مثلا که چیرته پاکستان وګورو یا مثلا چین وګورو، خو هغوی د خپل پولیس سیاست د خپل خلکو د تقاضا او د هغوی د اړتیاو سره برابر کړی ده. فکر نه کوي چې د افغانستان پولیس سیاست یو ستونزې لري؟
نه خیر که تاسو باید خلکو د تقاضا سره د خلکو په خدمت کې یو پولیس سیاست نننی سیاست چې تاسو ګورئ دا د خلکو په خدمت کې دی، ځکه چې افغانستان په تاسف سره صادرات نه لري، واردات یې ډېر دي. د 15 میلیارد ډالر څخه چې موږ سوداګري بیلانس دی، 4.5 میلیارد ډالر څه باندې 4.5 میلیارد ډالر واردات دي. نو په دغه حالت کې چې موږ یو وارداتي هیواد یو او که موږ اکثریت خلک په پام کې نیسو، نو د افغانۍ اوچت ارزښت په دې حالت کې د خلکو په ګټه دی. ما تاسو ته مثال ویل، ځکه واردات په ډالر ترسره کیږي، نو کله چې د ډالر ارزښت وڅولیږي تاسو هغه چې بازار ته راشي یو ډالر کې معامله کې په وڅولې پیسې ورکوئ. ولې که چېرته موږ د چین، موږ د جاپان یا د پاکستان په شان یو صادراتي هیواد وي، تولیدات هم ډېر وي، به زه تاسو سره موافق یم چې باید د افغانۍ ارزښت یو څه کته وي تر څو زموږ توکي بهرني هیوادونو ته ارزانه تمام شوی وي او هغې پیرویدلې وي. په دې توګه موږ اسعار راوړی وي افغانستان ته، پانګه چونه نور هم مسد پیدا کړی وي او په نتیجه کې استخدام هم پیاوړی شوی په ټولیزه توګه د خلکو هغه ژوندانه کچه هم لوړه شوی وي.
تاسو ویلي چې د هیواد یو شمیر خلک په ډالرو معاش اخلي او ښایي همدوی ته تاوان وي، نور هیواد ته به ګټه وي، نور هیوادوالو ته به ګټه وي. څومره ډاډه یاستئ چې دا افغانۍ به تر دې نور زیاته جګه نسي، یعنی ارزښت یې او دا خلک به نور متضرره نسي؟ او که راته داسې که تاسو سره کوم احصایه شته چې د هیواد څومره خلک په ډالرو معاش اخلي او څومره به دوی متضرره کیږي له دغه پولي سیاست څخه؟
خو دا دقیقه احصایه په دې اړه نشته، ولې په ټولیزه توګه موږ وایو چې ځینې مؤسسات تر اوسه پورې په ډالر باندې معاش ورکوي. چې دا کسان چې په ډالر د مؤسسات نه معاش اخلي دا یو غیر قانوني کار دی. یوازې هغه بهرنۍ مؤسسې لکه ملل متحد، سفارتونه چې دلته دي، هغې د دې دغه نه استثنا دي که خپل کارمند ته په ډالر معاش ورکوي، ځکه هغوی خپل هیواد سره مغسې رابطه لري. ولې نور مؤسسات، نور کمپنیان ټول به په افغانستان کې په افغانۍ باندې معاش ورکوي؟ دا چې هغه مؤسسات په ډالر باندې معاش ورکوي دا خلاف د قانون دی او د څارنې وړ مؤسسې دي او د جرمې وړ مؤسسې دي چې باید دا کار ونه کړي، ځکه اوس موږ ګورو چې هغه د کارمندان هم د دې لحاظ نه متضرره کیږي. خو به دا چې په افغانۍ معاش ورکړي اوس به نه متضرره کېده، ولې بیا هم د ټول اقتصاد په مقابل کې دا 0.001% شت وي؟
او بیا هم یو وروسته ټکی چې څنګه وړاندوینه کیږي، آیا افغانۍ به د اوسني ارزښت څخه نورم پورته لاړ شي کنا؟ دا به په دې حال وي یا به راښکته شي؟
موږ هر کال د پیسو د جریان لپاره چې څومره په بازار کې پیسې ولري یو ټارګټ لرو. دا ټارګټ د افغانستان د اقتصادي ودې سره د نورو شخصونو سره وځ کیږي. نو دم کړي د آی ایم ایف سره په دې بحث روان دي چې یو مقدار موږ نور هم خپل د پیسو ارزه په افغانۍ په بازار کې ډېره کو چې حداقل د دینه نور افغانۍ ارزښت او چت لاړ نشي. ولی بیا هم موږ مکلف یو چې اماغه سیاست کو چې ته موافقه ته ونه رسیږو، اماغه سیاست په پلي کو، ځکه چې هغه سیاست خواله په دې کې دی یو له حسنه کو نن تاسو ته افغانۍ ارزه ډېره کوي بازار ته، مثلا 9.8 میلیارد افغانۍ دی که تاسو دا ورسوي 5.9 میلیارد افغانۍ ته، به دا سبب راتلونکي کې ډېر بد انفلاسیوني اثرات لري. دا هم بده وخت دی، ډېر خطر دا، ډېر باید په احتیاط سره دا سیاست پلی شي تر څو خلک زیانمن نشي. موږ ته خلک اهمیت لري، نه یو دوه درې څلور مسج په ډالر مشهور کوي او که چېرته دا د خلکو په ګټه تمام شي دا یو بریالی سیاست دی.
Salam.